په پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانی او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل حیازه.
سړی مشه لومړی د خبرونو سر ټکی په پاکستان کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 200 شپېتونه زیاته شوی او امدادي کاروایان په څلورم ورځ هم دوام لري. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درفت بلسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي او سعودي عرب دا خبره رد کړي چې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې پر روختون بمباري کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره یا ان ډي ام اي وای چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیره 218 پیټو ته رسیدلې ده او یوازې په خیبر پختونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال نند ان ډي ام اي د ویب پاڼې د شمیرو په حواله وای چې په زلزلې کې د 1300 زیات کسان ژوبل شوي چې پکې په خیبر پختونخوا کې د ژوبل شو کسانو شمیره د 1400 زیاته ده. د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 14000 کورونه تباه شوي دي. بلخو د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په زلزلې ځپلو سیمو باجوړ چترال شانګلا او نورو سیمو کې امدادي کاروایان دوام لري او ان ډي ام اي ادارې د غسیمو ته 3000 کمبلي او 8000 زیاتې خیمه لګلې دي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې د صوبې ټولو ډیپټي کمشنرانو ته حکم ورکړي چې د زلزلې د زیانونو تخمینه ولګوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا سرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. نوموړي وویل
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
سرتاج عزیز دا سرګردونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف 2 ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته په طالبانو غږ کړی وو چې له افغان دولت سره د خبرو ته کښېني. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړې ته ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
پر افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثر دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د رپورټونو له مخې افغانان د اوبو خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډوال به بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه رد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له کنټرول وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 کلونو وروسته د تخار په گاونډي ولایت قندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله. ارچی د چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري په قندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روختون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کې مون یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیخي زموار بللی وو. دغه روختون چې د بیپولو ډاکټرانو ټولنې په صدا خار کې چلولو د اکتوبر په 26 مڼیټه په نخښه کړل شوی وو، خو څوک هم پکې نه وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب میشن پرون ویلی وو چې د سعودي عرب په مشارکې ائتلافي ځواکونو دغه روختون نو په نخښه کړي. سعودي عرب ویلي چې د پیخي بشپړ پلټنی روان دي او د بانکی مون په تور یې سخت خفغان سرګند کړي. بانکی مور د تیر نهي په ورځ د سعودي عرب په مشرق کې د تلافي هوادون هوایي برید غندلې وو چې د په خبره روختون په نخه کړ شوی وو. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلوینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکل لیتس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. دی په عین حال کې ویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول آسټریا په شاوخوا کې کټاري ودرول شي. سلوینیا هم پرون ویلي وو چې په پوله کې د کټاري د ودرولو لپاره تیاری نیسي. د دغه هیواد وزیر اعظم میرو سرار د امنیت شورا غونډې ته ویل که ضروري وه موږ چمتو یو چې فورن کټاري ودرو. سخت کال تر اوسه پورې تر وو لکه زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د شام، افغانستان او افریقا اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 43 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی وو شوی دی چې وایي تیر شپږو میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 10 تنو په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوي. په رپورټ کې موسل د خبریالانو لپاره د مرګ لومه بلل شوی او ویل شوی چې د عراق له دغه دویم ستره خاره 60 خبریالان، ولسی جرنالستان او د رسنیو نور کارکوونکي بهرني هیوادونو ته تښتیدلی دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د دوشنبه ورځې د زلزلې د مرګ ژوبل شمېره په زیاتېدو ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون پېښور ته د سفر په ترڅ کې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر بیا ویلي هغه سکولونه چې ودانۍ یې خرابې شوي بیرته به جوړوي.
یا رنټیج یا بو تخمې په دغه شکو بیا به د کنسټرکشن د کې دوباره به جوړول غواړي بل څه لارو نشته.
په خیبر پښتونخوا کې د ځایي حکومتونو منتخب غړي وایي چې حکومت باید له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د ضلعو په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کړي. پکار ده چې حکومت باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ دغه ایجنسۍ په دوو تحصیلونو کې د امن پر ځای کېدو او هغلته د پولیټیکل دفترونو بیرته پرانستلو خبره کوي.
په دوو تحصیلونو کې تیار وا او سرواکۍ د کې پولیټیکل ایڈمنسټریشن پر دفتر بیا استابلیش کول شروع کړو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 28مې د زلزلې د مړو شمیر 288 ته ورسید. په داسې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د پیښور د دورې پر مهال خیبر پختونخوا د زلزلې ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شوو شمېر 288 ته رسیدلې دي. د NDMA په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي او 1440 جوبل شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شوو شمېر 1440 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام نه د کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. NDMA د شو کورونه په اړه زیاتوي چې 14000 او د 200 زیات کورونه تباه شوې دي او خیبر پښتونخوا کې د رنګشوي کورونو شمیر 12000 او د 900 زیات دي. او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 1400 دیش کورونه رنګشوي دي. د ذکر د 13 ورځې پیښور د دورې په موخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرین لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړو شو لپاره شپږ لکه، چوبل شو لپاره 1 لک او د مازورانو لپاره 2 لک روپو اعلان کړی وو. بلخو د چهارشنبه په ماخام خبري کانفرنس د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وا چې متاثره علاقو کې شانګله بونیر او بردیر شامل دي او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نور علاقو کې پلوې پیمانه تباهی نه ده شوي. دوه چې سبو وزارتون ته ویلې شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د ولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 100 اربو روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې لواري ټنل لپاره 26 اربو روپې شامل دي.
رابی اکرم خان، په پاکستان کې څو ورځې وړاندې راغلي زلزلې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانۍ هم یا خو په بشپړه توګه او یا هم تر څه حده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي ورته د رسیدلو معلوماتو تر مخه له 300 د زیاتو سکولونو ودانۍ خرابې شوي او هغه چې په بشپړه توګه ړنګې شوي، ماشومانو ته به د کرایې په کورونو یا هم خیمو کې سبق خوول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شویو سکولونو د بیا جوړولو چارې زر تر زره پیل کی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ګل پور زر اغلی زلزلې لکبله په خیبر پښتونخوا کې د 300 زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمل توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پونتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانی هم شته چرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نو پوښتل، نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغېدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي، موږ به په خیمو سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبله ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثره شوي، باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق کیګیانی مشال رډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي، خاص کر سکولونه، نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې کې شامل نه دي. دارنګي د یونیسټو چې کوم دي، خاص کر سوات یونیسټو چې کوم ده او شرنګل چې کوم دي یونیسټو، هغه ته هم وی چې جزوی نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړۍ زلزله کې 3600 او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوې وي، چې پکې تر دې دمه یوازې 1415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې دوشنبه ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، په هغه صوبه کې له نویو جوړو شویو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندوی حل ځلو کې زیاته ونډه ولري. خو د دغه حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړوند حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي، یو ځایي اوسیدونکي خلکو ته په ښه توګه رسیدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسیدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور او حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر به د چترال دوري وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
ما ہمارے مطالبہ پرائم منسٹر سے اسپیشل گرانٹ کا ہے اور بڑے بڑے مشینری
ل وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دادی چې مقتدی پیسې به لیکړي او هم د غټه ماشينري راته راکړي چې د دغه سي یو افت په صورت کې فوري اقدام وکړي شو او د حکومتي ادارو له محتاجي پد شو زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي معنی دلته د قدرتۍ ناورینونو دراتګ زیات امکان موجود دی نو کده یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندي وي موږ نو شو کولای چې د ان ډي ایم ای او یا هم اف ډي ایم ای مرستو تستر کې پلار پاتې شو د هغه پر ځای باید موږ په خپل پخو ودرېګو په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوي دوه خبره کوي او حکومت غواړي چې له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي
فلڈ راځي زلزلہ راځي نو پکا دی یو میکانیزم کار شروع کی دانه کې ریسورسز نه د ټول پامنس کې کوارډینیشن چې نه هغه شی خراب کی موږ په خپل کپاسټی کې پوره کوشش کوو چې زمونږ سکیږي موږ بکاو ولکه زموږ سره خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه اوس مثلا د چا کور راټاو شه ده د چا دکان راټاو شه ده کاروبار خراب شه ده لکه دا خو بیا موږ نشو کولای کنه په کار کې حکومت دې نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کی دلته یو کوارډینیټر مقرر کی چې پتا بدا امداد څنګه رسید
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغه ته هم په زلزلہ کې خلکو ته د مرګ جوړلې وختو رپورټونه راغلي دي د ځای حکومتونو له غړو سره خبري وکړو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو د مقامی حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزلہ ځپلې سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي ترڅو په خبره یې د مرستې په سمتوګه او حقدارو خلکو ته ورسي
دا مشال ریډیو دا
بیړنۍ مرستو ته د رسیدګۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانونو شو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي ویس برمک پرون په ولسی جرګه کې وویل کڅه هم ولایتي ټیمونو د مرستو رسولو پروسه پیل کړې خو دا چې د مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم مرسته وکړي صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ لري
بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړي خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي ښاغلی برمک د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړي خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي له ترکیه هند ایران او ترکمنستان سره خبري شوې دي همدارز ولسمشر د برېټانیا له صدر اعظم سره هم خبري کړي هغه د هر راس همکارۍ اعلان کړي دي له بهرنیو چارو وزارت لاري د ترکیه او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغه هم چمتووالی خولې او خپل مرستې وکړي خغلی برمکو ویل چې په نه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي 555 تنه ټپيان کړي او 2600 کورونه وران کړي چې لزیانمنو شوې سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپلې هڅې پیل کړې دي امریکا هند ترکیه برېټانیا قطر او ترکمنستان له افغان زلزلہ ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړي چې له ډلې د ترکمنستان یو سولشل ټونه وړه شمالي ولایتونو ته رسیدلی او د قطر یو لک ډالر هم له ستري میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ جوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالی تاوان اوښتی دی خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسیدو شکایتونه کیږي د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبد الله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې پر رسولو کې سم پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې د ریاکتر په کچا د 2.0 درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وو د دوشنبه پر ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او گاونډي هیوادونه ولرزول چې زیات ځاني او مالی تلفات خلکو ته واړول
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې واځي لګ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کول شي هغه له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي عزیز یاته کړي پاکستان امریکا او همداراس چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي عزیز دا څرګندونه تر هغه ورسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره تر لیدنې ورسته پر طالبانو غږ کړو چې افغان دولت سره خبرو تکینی لپاره خبر اعظم همکار زبی شفق رپورټ راکوي
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سر تجیس همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پرېکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونې تر هغې ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د روانې میاشت په 26 نېټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نور موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
رول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې د خپل ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو، نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې کومه ستراتیژي هغوی پر مخ بیایي موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونې ور ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هېواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق وو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د خبرو د موثریت لپاره دا اړینه ده چې دغه شورا تشکیل نه وشي. د یادې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون چهارشنبه د سولې د راتلونکي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لیدلوری نشته. په همدې حال کې د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاحکاره ملالۍ شینواري وایي د سولې اوسنۍ شورا نشي کولی د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید لغوه شي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنۍ تشکیل بدل شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوې جوړښت پیدا رامنځته کیږي. یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هېوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هېواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاحکارې ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه ده توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل شي.
آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چا نه وایي چې لازمه ده تر اوسه پورې چې نه ده کړی د دې نه وروسته هم نشي کړی. دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي، یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کې باید د خځو حضور ډیر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یوه اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یوه ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکښې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یاد ایجنسۍ په درو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هغلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانیستل شي. ده زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې به د پاکستان پوسټ سرتیري تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه یې له وسلوالو په بشپړه توګه نوي پاکه کړي. د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولی وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځکشي یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولی وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو د پاره نیکمرغۍ زیری دی. ایریا
د اپریشن لاندې وه دلته خلک سپیشلی درې مسعود در بدر وو پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیات تر وانا او ټانگ تا محسوس شوی وو هغه کې نن دلی را روانه ده. د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتهای خوشحالی موقع ده چې نن مونږه د ساوت وزیرستان ایجنسۍ په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس پل دفتر بیا استبلیش کول شروع کړ.
پولیټیکل ایجنټ دا زیاتوی چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د عملہ د ټانک په ځای په سروکی کې موجود وی قبالیون په خپل مشکلات او مسلې حل تا حل کوي.
موږ تحصیلدار و هم الته موجود وی په مکا باندې او داسې په تیار ځته هم چې نوې ریټرن شوې دي علاقہ آباد شو اوس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروري شمارل چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار ځنا ټانک تر راسي نو هغه موږ وایو چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خل کیږي.
ظفر الاسلام د یو سوال په ځواب شوو ویل چې پوز با تر هغه وخت پر هلتا موجود وي چې په ټوله سیمه کې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي.
ډېر کلونه پس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابدکارۍ د پر روان دي نو ضروری خبر ده فور د ټایم بینګ به آرمی هاي موږ سره سایډ بای سایډ سکیورټی پرپز د پر موجوده وي چې کلا حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو ان شاء الله العزیز دا کرونا به بیا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته واپس ملاوي شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوی کال د دریمه څلورمه میاشتې پورې با د سولی وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لېږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستاني دی نیشن ورځپاڼې خپل یو لیکنه د هغه هیواد لقبالي سیمو څخه د بیکور کل شو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یو وزیر په حواله ویل شوي چې د قبالي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل په دې رپورټ کې وړي. د پاکستاني دی نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونه شو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د ان ټي اس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف شپاړس جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بېکوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلې وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بېکوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په خبر کې د سحر لسنی مبجې شوې لګولای زبا لن خبرونه وورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیره 218 ته رسیدلې ده. بلخوا په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وای چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا سرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نور اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اډو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. آسټریا وایي له ګاونډي هیواد سلوینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکی رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکلیتنس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روغتون بمباري کړې او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر باندې مونې تنقید کړې چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیخي ذمہوار بللي وو. او دا بيپولي خبريالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 14 خبريالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي.
دا خبرونه ولندیز مول ګلیا زاوري د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې اداري په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپانه خپلې اداري کې وایي چې د ترخګري او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوي خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازا نه ده لګولې شوي کوم چې د فکر وړ خبره ده. د اداري په وینا کې څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقعي متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغه باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلې نه دي او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورسپانه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومینه چخکاره تزاد په نظر راځي اداري زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کمی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټولو خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه حل ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کلی کی باید چی سیاسی مشران د انا قربانی ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پورن نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل اداري کلی کی چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کومې چې د هیواد ته لوی فائدہ ده. ولې اوستان دښنه سرګند شوی چې پاکستان د موسمی او ماحولیاتي بدلون په لومړی کرخه پروت دی. اداري سرګند سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکو تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبرې ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلي چې په تیر یو لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتي آفتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې د دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسیږي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر پاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یو لیکنه خپره شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو رپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ 30% آفتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، 1.3 کروڑ متاثر شوي او د سیمه ته پکې د 530 ارب ډالرو مالی زیان هم رسیدلې دی. دا رپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا را د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 1.5 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي. ځنې بیا د غربت لوجه په غرونو او یا د سندونو په غاړو اوسېږي چې قدرتي افتونه یې نیخ په نیغه وزپی. نو موري ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نو وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به د خلک په مستقبل کې د دې ډول د فتونو د راتللو نوړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په وی پاڼه یو لیکنه راغلی چې کسه هم د مهال په افغانستان کې 10000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا دا ښکاری چې په دغه هیبات کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې سیډونکو وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په سیر د دلته هم لک تر لګه 25000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د يرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار تر سره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتی مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاری.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي په دواړو هیوادونو کې د خپل پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقعد ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایی بمباری په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي دوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو لیوالتیا او چې وکول شي د هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسله والا پوزیسون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسله والو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایی بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمیر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بی پر اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسداغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم شو جو ولی بیا ته جو
هر طرح در بدرنګ زکدا چې دا غمنه نجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تختل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
روسیا وايي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیه دا ادا روسله دی وکړه چې په یو رپورت کې ویل شو چې روسیا د داعش پر ضد افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ دیوالي احتمال لږ بولی. قسمت ساروان پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکوف وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې جنوې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده راغونډېدو د حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دې داسې وت فیصله قوت ال ته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدې چې دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډېرې د تاجکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پول لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډېر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زای وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خلوی ویل کیږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وای چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې ل ډیر په خو را هیڅشته خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې ل لویدو او د هغه د پیلوټ ل نیول کېدو وروسته و
په لوګر کې چې د کوم پیلوټ نیول شوی و هغه روسانو ته وس پارل سو او دغه وخت نه د روسي او طالبانو اړیکې په خکېدو دي دا سه معلومات څه چې پاکستان واړی د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکې جوړې کی او دوی مرسته ترلاسه
د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی تر دې په خوا د ایران پاړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه راتګین د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو اړ به شک چو
ډیر سخت روان تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اردن کو اوس د مشال ریډیو 19 پروگرام د تاریخ پاڼه درته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي
ګران اردن کو د تاریخ پاڼه پروگرام کې ز ساسو قربا خالد خان درته هر کلی وایم نن با د پښتونخوا د ټولو نلوي او زور لرغونتون د پیښور میوزیم په حق له معلومات ترکو چرته چې د ګندارا آرت او بت مت لرغونی تاریخي او قیمتي سیزونه علاوه د هندو دور او بیا د مسلمانانو د وخت نایاب پینټینګ حتاتی سکې وسلې او د تیر وختونو د جوندواک سامان او سیزونه د نندارتون د پاره اخودل شوې دي پیښور لرغون تون کې ټول څه د پاسه سوال لزره لرغونی سيزونه محفوظ شوی دي چې خوشا نه نیم سو پکې د ګوتم بود یا بود مت مذهب سره تعلق لري پیښور کې د گورنر مانې تمخامخ د پیښور لرغونتون چې په کومه ودانه کې آباد دي هغه هم ځانته یو لوی تاریخي اهمیت لري کوم چې په کال 1390 کې جوړ شوی او په پیل کې د ودانه د انګريز افسرانو د ناستې پاسې خوراک څاک او د ګډاګانو ځای او بیا رستو پکا 1918 کې میوزیم کې بدل شو خو بیا چکلا پکا 1918 کې په هندستان کې پړمبي ځل ټاکنه وشو نو د پښتونخوا صوبې اړمبي اسمبلی حال هم دغه ودانی و دا پیښور میوزیم انچارج او سیلنکار بخمامت د پیښور لرغونتون د ودانې په حق لا وایي
دا بلډینګ په 1897 کې جوړ شو برټش افیسرز با دا حال خپل سوشل او کلچرل اکټیویټیز د پاره په نایټ پارټیز ډانسینګ پارټیز د هغه لپاره یو سکول و 1901 نا پاس وکټوريا ډیتو شو نو دی حال تینوم چینج کو او د دینوم شو وکټوريا میموریل حال خو 1906 کې دا پریزنت پېښور میوزیم دا بلډینګ دا میوزیم ته کنورت شو
دا بخ محمد په وینا انګريز سیلنکارو او لرغونی آثارو کارپوهانو چې بکلا د کنستلوب دوران کې بوتان یا نور قیمتي سامان اومندلو نو هغه به په پېښور صدر کې د علي مردان خان حویلی کې جمع کولو او دغه د دې سیمې لومبي لرغونتون او بخ محمد وای دغه ودا نه بیا د سو وخت لپاره د صوبای اسمبلی حال پتور هم استعمال شوی دا
په 1937 کې چې کله آل انډیا انتخابات وشو نو د دې صوبې دا رومبه اسمبلی حال هم شو په کوم ورځ چې دلته په دې میوزیم کې یا په دې بلډینګ کې بعد اسمبلی میټینګ وو نو په هغه ورځ د لوکل ویزیټر لپاره دا میوزیم بند وو دا به ایس اسمبلی حال یو شو
دا وخت سره سره د پیښور میوزیم ودانه ته وسط ورکړل شو او په کار 1901 او یم کې د دې ګرچاپ پیرا نور کوټی او ګلری هم جوړ شوی او دغه د انګریزانو د وخت جوړه ودانی 233 شوا چې پکې نوې ګلری او کیسونه هم جوړ شو خو دا بلډینګ په طرز تعمیر کې هیڅ بدلون را نغلو
دا چې کوم بدی بلډینګ د پاسه سلور ګمبتونه دي او کوم د خښتې دا کوم آرکیټیکچرل سټایل د دې بلډینګ دا ټیپیکل برټش پیریډ دی او دا هغه اډاپ کړی دی د مغل بلډینګز نه دی بلډینګ دی سټایل ته مغل راجستانی سټایل دی آرکیټیکچر ته مونږ ویل شو
پیښور میوزیم کې څه د پاسه سوال زره د تیر وختونو سامانونه سیزونه اوزار او سکې او خیدل شوي دي. خو د دې لرغونتون د ټولو نه لویه سرمایه د ګندارا آرټ ګیلري یا کلکشن دی چرته چې د ګوتم بود او د بود مت سره تړلي بوتان او مجسمې خودل شوي دي. او د دې لرغونتون د انچارج په وینا په نړۍ کې د ټولو نه زیات د ګندارا آرټ نمونې په پیښور میوزیم کې پرتې دي.
موږ سره دا د دنیا د ټولو نه لارجسټ کلکشن دی. موږ سره 946 ابجیکټس یا ګوتم بود مختلف سټایل والے بوتان یا نور بوتان د موږ سره په مین هال کې ډسپلی دي. موږ سره چې کوم میوزیم ټوټل کلکشن دی موږ سره 14,645 راوند اباؤٹ دی. دیکھیے انکریز ٹائم ٹو ٹائم کی گئی.
دا گوتم بدھ دا جن او دا ندری پا حقلا پا پیخور میوزیم کی نایاب او قیمتی بوتان او نمونے پرتی دی کم چی دا بخمامت پا نظر دا گوتم بدھ دا پیدا وقت نواخلا تر دا حقا دا مرگ پورے دا حقا دا جن طول اڑخونا سرگندوی
دا آغا دا پری برد سٹوری یا دا جتا کا سٹوری نوالے دا آغا مور کین ما یا دا آغی خوب لیدل بیا آغا خوب دو برحمن تا پیش کول بیا دا گوتم بود پیدائش بیا د گوتم بود محل ته دراوستو دغه سکول ته لو دغه مختلف کمپټیشنز یا ریسلنګ سینز بیا د اغه د واده اغه نظاری بیا د اغه د پیلس لای پر خوشتل د اغه میډیټیشن اغه مراکبی بیا موږ سره دغه مختلف میریکل سکم دی معجزي آیت موږ میریکل اپ سره واسي وایو د انډیا یو سټیټ کې د میریکلز د خلکو ته خودلی دا بیا دغه نور ویزکس خلکو ته بیا موږ سره دغه ډیت سینز سکم دی دغه د مرګ اغه نمونی بیا د اغه د باډی د ډډ باډی کریمیشن یا رسوازی دوغه عمل مختلف نور ابجیکټس د موږ سره مین حال کې پراتری په دې مین حال کې موږ سره د گوتم بود پورا لایف سټوري ده.
ګندارا یا موجوده پښتونخوا د لومبه 21 صدی نه تر 15 صدی پورې د بود مت لوی مرکز پاتې شوی و. نو ځکه په دې سیمه د بودانو د مذهب د روحاني مشرانو بوتان او د هغوی مذهب سره تړلې نور لرغونی آثار په ګڼ تعداد سره ملو شوی دي او په پیښور میوزیم کې محفوظ شوی دی. خو بیا په دې کې 12 جټه کستوري د ګندارا نه ملو شوی دی چې 15 پکې د پیښور میوزیم کې ملاویږي. د بود مت عقیدې لاندې گوتم بود چې د خپل پیدا وخت نه وړاندې په کوم شکلونو کې سرګند شوی هغه ته هغوی جټه کستوري وایي.
جټه کستوري تمنګ پری برت سټوریوم وایو اکارډینګ ټو بودیست ریلیجن 1550 پری برت سٹوری دی دا گوتم بدھ. مطلب گوتم بدھ چی دی دنیا کی پیدا کی دو دا دی نمخ کی دی 555 مرتبہ مختلف شکلون کی پا مختلف نمونو بانی دی پیدا شوی دی 555 ٹائمز. منگ سرا د ګندارانا ټوټل 12 دا جتا کاستوري ملو دي. موږ سره په پېښور میوزیم کې د امپورټنت 15 جتا کاستوري دا ډسپلی دي.
په ګندارا یا موجوده پښتونخوا کې بخمامد یو جتا کې کیسې سدارنګ بیانوي.
مثال په تور یو جتا کاستوري هم کوم چې ایونت واقع شوی ده په شهبازګړې کې. هغه دا وسوانترا جتا کا گوتم بود. وسوانترا یو شاهزاده و. د شاهزاده په شکل پیدا شو. د شاهزاده سره یو سپین هاتی و. د هغه هاتی کمال بداو چې د باران ورولو. د انډیا یو سټیټ نه خلق رال التا خشک سالی وا او د دنه د هتی وختو د د خپل چیریټي او خیرات د پاره ډیر زیات مشهور د په خیرات کې هغه اتی او خلکو ته ورکو. په دې عمل باندې د خپل پلار د محل نه وباسو چې د محل نه وباسو نو د پلار روانو خپل خزو بچی مو سره پلار کې د یو هندو مخله راغو. هغه د دنه د بچی وختل د لاغه بچیم خیرات کې ورکل. بیا چې لګ مخ کې لاړو بیا ته یو هندو د هغه خزي تقاضا وکړه هغه مرده خیرات کې ورکا. بیا د جادوئی طور پر یا میرے کلس لی دادا تدا ٹول سیزن واپس ہم ملو شو دادا دا یو جتا کا سٹوری دا.
پاپی خور میوزیم کې زیات تر لرغونی سیزونه او سامانونه د تخبه سری بالول سواد پیخور سوابه ډیر اسمیر خان او د سوبی نور لرغونی او تاریخی ځایونه د کنستلو په دوران کې ملو شوی دي کوم چې زیات تر د انګریزانو وخت سره تعلق لري. خو بیا بخ محمد وای چې په دې کې د ټولو زیات قیمتي او نایاب د گوتم بدھ د لوګي په حالت کې بوتي چې هغه د کودای په دوران کې په درې حصو کې مات ملو شوی و.
مطلب مونږ سره پکې کوم سپیشل فائنڈنگز دي. پای کې مونږ سره یو فاسټینګ سیدارتا دي. دا د سکری د مردان سایت نه ملاو دي فاسټینګ سیدارتا. دا ماتوم دي درې وسو کې دي. دا یو لاهور میوزیم کې دي یو پېښور میوزیم کې دي او یو نصیر الله بابر سره هم. د دې نه علاوه مونږ سره نور په مین حال کې یو دوا 9 فیټ والا اټر سکلپچرز دي. دام ډیر یونیک دي.
په ګندارا یا موجوده خیبر پختونخوا کې د بود متن علاوه د هندو شاهی دور هم تیر شوی دی او د لرغونی آثارو کارپوهانو او څېړنکارو ته په دې سیمه کې د هندوانو د مذهب او د هندو شاهی دور د وخت پینټینګ سکې او بوتان هم ملو شوی دی کوم چې د پېښور میوزیم کې د نندارتون لپاره پراته دي.
د هندو پیریډ مونږ سره د یو خو مونږ سره سکلپچرز دي، مونږ سره د هغې پیریډ کاینز دي، مونږ سره پینټینګز دي، خو مونږ سره چې کوم سکلپچرز دي آی کې ویشنو یا شیوا هغه مونږ سره سکلپچرز دي، سٹون کیم دي، بلیک شیسٹون کی په ماربل کیم دي.
دا شان په پیښور میوزیم کې اسلامک ګیلری هم جوړه شوې ده چرته چې په دې سیمه د مسلمانانو د وخت تاریخي او قیمتي خطاطي او په ګوتو لیکل شوې د قران پاک نسخې او نور چیزونه او سامانونه پراته دي.
اسلامک ګیلری کې موږ سره مختلف قرآنک مینوسکرپټ د قرآن مجید نمونې دي، پای کې موږ سره د ټولو نه یو زړه نمونه چې کمپلیټ 30 سپاری دي هغه په 1224 کې لیکل شوی ده، هغه موږ سره ډیره یو یونیک ده. نور موږ سره د سرو لیکلو والا قرآن مجیدونه چې د سرو په اوبو لیکل شوي دي، یا نور موږ سره داسې مینوسکرپټ بکس دي. اسلامک سیکشن کې موږ سره د سید احمد شهید کم چې د سیکانو خلاف جنگ کړی و 1830 کې، د هغه وار ډریس یا بیټل ډریس هغه موږ سره دی.
دا پیښور میوزیم درې میسا یا ګیلری چې د دې سیمې د پخوانو خلکو د ژوند ځواک، د هغوی جامې پیزار، د کور لوښي او د بناو سینګار سیزونه پکې ښودل شوي دي هم د ستاینې او د کتلو وړ ده. خو بیا په دغه ګیلری کې د ټول تاریخي او نایاب سیزونه د وادي کیلاش په لرګو باندې جوړ د مشهور خلکو انځورونه یا نمونې چې اوډن اف جی ورته ویل شي محفوظ شوي دي.
په دې سیکشن کې موږ سره د ټول نه امپورټنس سیس کم دی هغه موږ سره د کیلاش چترال میټیریل دی، موږ سره د وډن افیجیز دی، موږ سره 12 وډن افیجیز دي چې کله په کیلاش کې یو کس مړ شي نو دا هغه د مرګ نه یو کال پس دا یو شکل جوړ کی لرګي کی او هغه ډیډ باډی چې کم ځای کې خخ وی یا کم ځای کې خوده شي وی هغه ځکه هغه نسب کی دا هغه په یاد کې. د دین علاوه نور جیولری د موږ سره د ټرایبل بیلټ د پېښور ریجن او د ټرایبل بیلټ د 19 او د 20 سنچری میوزیکل انسټرومنټس دی.
پېښور میوزیم کې د تیر وختونو پینټینګ او خطاطي په خصوصي توګه د هندوشاهي او اسلامیک دور انځورګری په حقلا بخ محمد وایي.
موږ سره پینټینګز دی بیا پای کې د هندو پینټینګز او مسلم پینټینګز دا شامل دي. د هندو پینټینګز موږ سره د هغې د مختلف دیوتا او د هغې د دیوي د هغه موږ سره پینټینګز شته، شیوا، بشنو، برهما او نور داسې نور د هغې چې کوم ګارډین ګارډیسز دي. موږ سره د اسلامیک پیریډ پینټینګ مینلی مغل او لیټر مغل پیریډ دي چې پای کې مختلف سینز دي.
دا شان په پېښور میوزیم کې د تیر وختونو څخه د پاسه 8000 سکې محفوظ شوي دي کوم چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه وړاندې او وروستو وختونو سره تعلق لري.
موږ سره په پېښور میوزیم کې چې کوم رجسټرډ کاینز دي موږ سره 8515 کاینز موږ سره دا رجسټرډ دي. په دې کاینز کې موږ سره چې کوم د ټولو نه ارلیست کاینز دي هغه موږ سره ارلیست سکې دي هغه موږ سره 5 مارک کاینز آی ته موږ وایو موږ سره هغه سکې دي. د دې سکو تاریخ د عیسی علیه السلام د ټایم نه 650 کاله دا زوړ دی. بیا د دې نه پس موږ سره د 3 سنچری بی سی او د 2 سنچری بی سی مطلب د نن نه 200 او 300 کاله زړی سی کې موږ سره شته.
په ګندارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د یونان د سکندر اعظم نه واخله تر انګریز دور پورې واړه او لوی جنگونه شوي دي او په پېښور لرغونتون کې په دغه جنگونو او شخړو کې استعمال شوي وسلې لکه توري او نیزي، غشي او لیندي، ټوپک او توپانچې د نمایش لپاره ایښودل شوي دي.
مغول پیریډ او د برټش پیریډ موږ سره مختلف ویپنز دي، د سیک پیریډ دي. څنګه تاسو موږ اووی چې یاره موږ سره د سید احمد شهید هغه بیټل ډریس دی موږ سره، نو د سیک پیریډ، د مول پیریډ، د برټش پیریډ دا موږ سره مختلف اوزار دا سر ډسپلی دي موږ سره سٹور کې.
گران اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د پېښور لرغونتون نه علاوه د سوبې بیلابیل سیمو لکه سوات، چکدره، هند، بنو او چترال کې جوړ لرغونتونونه هم د ستاینې وړ دي چرته چې لرغونی سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي کوم چې موږ ته په دې سیمه د تیر وختونو تصویر وړاندې کوي. خو د بده مرغه ډېر کم خلک لرغونی سیزونو کتو لپاره دغه لرغونتونونو ته ځي چرته چې د سکول د ماشومانو او زده کوونکو لپاره خصوصي رعایت دی. پکار ده چې موږ د خپل تاریخ نه ځان خبر وساتو او د خپل لرغونی او قومي ورثه باندې ویاړ وکړو. تر بل اونۍ پورې خپل کوربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شوئے